شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستومانه دینه د ازادي رډو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبرو چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په خبرو کې څه ستونزې رامنځته شوې دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو وړاندیز بې معنا وباله. په چین کې د وژونکي ناروغۍ د تلفاتو شمیر تر 40 واوښت او په ترکیه کې زلزلې د لږ تر لږه 13 تنو ژوند اخیسته. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد منلو وړ نه دی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبی آسیا د چارو مرستیال عمر وړایټ ویلي چې په داسې یو بحراني حالت کې چې پر ملکي خلکو حملې کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کم شي. عمر وړایټ زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن وي او پر ټولو ملکي افغانانو حملې باید بندې شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په روسیو کې ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره منلې چې د تشدد اندازه به راکمه کړي. خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د هغوی دا بیان مفهوم نه لري. د افغانستان حکومت هم همداراز ویلي چې له طالبانو سره یوازې په دې شرط خبرې کولی شي چې د هغوی له لوري اوربند اعلان شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم یو وژونکی وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او څه باندې 40 تنه تر اوسه وشلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس بشیر حمید ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي دوی سره تماس کیدی د سینه او بغل ریزش زکام داسې راز او علائم لري دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نور شفاخانو ته ځي. که څوک ډیر ضروری کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي.
د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس زیاته کړه چې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیشه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پایلوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره سیالي ته تیاری نیسي. د افغانستان د لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله د افغانستان د 19 کلنو د لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره په یو درسم د جنوري باندې په بینونی ښار جنوبي افریقا کې به دغه لوبه ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې په خپل ګروپ کې لومړی مقام تر لاسه کړ او پاکستان په خپل ګروپ کې دویم مقام تر لاسه کړ. نو دغه وجه وه چې د افغانستان مسابقه بل پاکستان هوا سره کیږي چې دا د کوارټر فاینل میچ به وي.
د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام مسابقې په جنوبی افریقا کې روانې دي. په دې نړیوال جام کې افغان لوبغاړو تر اوسه دوه لوبې کړې او دواړه یې ګټلې. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت تخپرېدو په حال کې ده او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1280 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 19 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 230 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. فرانسه وایي چې درې تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دغه هیواد کې پر دې ناروغۍ د دوو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. تر دې مخکې په استرالیا کې په دې ناروغۍ د وطن د اخته کېدو خبر ورکړل شوی و. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې پرون ماسخوتن مهال سخت زلزلې چې شدت یې در یختر په کچه 6.8 درجې بلل شوي ولړسولې. د سوریا او ایران رسنیو هم ویلي چې په ځینې سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د لبنان رسنیو ویلي چې په تریپولی او بیروت کې یو شمېر سیمې زلزلې لړزولې دي. ترکیه د زلزلو په کرښه پرته ده او له دې امله په دې هیواد کې وخت نا وخته زلزلې کیږي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وای چې پرون یې درې فرانسویان او یو عراقي کارکوونکی په بغداد کې تریتم شوي دي. د اس او اس په نوم دغه سازمان له 2014 کال راهیسې په عراق کې وروسته تر دې فعالیت پیل کړی دی چې داعش ډلې په موصل کې په زرګونو مسیحیان او یزیدیان مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. دا فرانسوي سازمان د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې فعال دی. هلته ګڼې عیسویان شته. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې لنوي خبرو خبرو
ورکړي چې د امریکایي هیئت په وختونو کې تغییر او تبديل راغلی دی.
په چین کې د ویني بیا خستونکو ناروغي د خبرېدو لپاره د نوي چینایي کال میلې لغوه شوې دي. د افغانستان لورته دا ناروغي خبره شوې د روغتیا وزارت لایو چارواکي سره شغیدلی.
افغانستان خو تر اوسه پورې ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطنانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډیر کم دی.
د غزنی د خلکو یو وړاندیز
قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي تر څو دغه پروژې محروم ولسوالیو ته راشي تر څو دلته هم خلک پکار شي.
د خوست شمال دوه منده ولسوالي قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې کچا خپل ماشوم مکتب ته نه واستولی جریمه بشي.
سره لون کې کورونا یې د کلیو د خو بده څخه وتلی او سل زره افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو سمون پر نه پاتې اخستل کیږي.
پوترین کوټ کې یو شمېر دکانداران او د ریړو چلوونکو تور پوری کوي چې له دوی د شاروالي خلک رشوت اخلي.
یو دانه په درېشي کې یو دانه ورورجان په شخصي جامه کې
کله پارچا راګه کله د غاشي پښتنه مشتنه نسته
پیسې ورنو کو بیا مو چې بکې وایمو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شخړو د کمیدو پر مسلې اعتراض کړي او ویلې دي چې د خشونت هیڅ اندازه د منلو نه ده. د هغه مسله ده چې اوس له امریکایي پلاوی سره د سولې د خبرو پر مهال طالبان ټینګار پرې کوي. بل لورته طالبانو په خپلې ویب پاڼه کې اعتراض کړی دی چې امریکایي لوري د تاوتریخوالي د کمیدو پر تعریف وخت ضایع کوي او اضافي غوښتنې کوي. د موضوع تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
پاورسیو کې وسلوالو طالبانو پر خپل وې پانه لدې کبل چې امریکا سره لدې چې هغوی د سولې د توافق لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې و نوې غشتنې ورڅخه کړې لا شکایت ډک بیان خپور کړی دی. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه دی ورکړ سوی او دای هم نه د څرګند کړی چې امریکا کومې نوې غشتنې کړې دي. د اسوسییټډ پریس په حواله وسلوالو طالبانو د تیر پنځم په ورځ په دې بیان کې ویلي چې واشنگټن هسي وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تغیر له خلیزات سره خبري متاثر کړي. دا طالبان لوري دا بیان د هغوی له پخوانیو خبرو سره تفاوت لري. تیرونی د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د پاکستان دان رسپانی ته ویلی چې امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوې دي. سهیل شاهین ویلی چې شاید د جنوري د میاشتې تر پای د موافقه لاسلیک کړي. نو امریکا له طالبانو سره په شرایطو کې څه ډول بدلون راوستي دی؟ آزاد خبريال سمیع الله یوسفزی چې په دوه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو او مذاکرو لجریانه معلومات لري. د دې پښتنې په جواب کې آزادی راډیو ته وویل
ولکې چې د امریکایي هیئت په وختونو کې تغییر او تبديل راغلی دی. امریکایان وایي چې مونږ داسې یو تشدد کمواله یا اوربند غواړو چې هغه دوام وکړي او د دې علاوه دا هم ولکې چې امریکایان وایي چې مونږ که د وټلو قرارداد امضا کوي هغه کې به هم شرایط وي او شرطونه به دا وي چې امریکایان وایي چې طالبان باید د افغان سیاسینو سره د افغان حکومت سره یو جوړی ته ورسیږي او تر اوسه پورې چې افغانستان په دې حکومت پرمختګ کړی دی دیموکراسي پرمختګ کړی دی هغه باید لمنځه ولاړ نشي. د دې عمله طالبان یو ډول سخت ناراضه
دا وسوالو طالبانو دا وړاندیز چې تشدد به کموي د افغانستان حکومت هم کافي نه للی او مکرر نه ویلی و چې طالبان باید په بشپړ ډول اوربند اعلان کړي بیا حکومت خبري وسره کوي. په دې اړه د افی نړیوال سازمان پرون پای ویلی چې د تشدد د کمولو وړاندیز یو بې مفهومه او مسخره خبره ده. دافی نړیوال سازمان ویل چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. دافی په نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړیا چې ویل چې په داسې و بحراني حالت کې چې پر ملکی خلکو حمله کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کم شي. عمر وړیا چې ویل د امریکا متحده ایالات او د افغانستان طالبان باید د جګړې قوانینو ته متحد وي او پر ټولو ملکی افغانانو حمله باید بند شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي قومي مشرانو پرون پریکړه وکړه چې نوی شونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان شونځیو کې شامل وي. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړونه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره اړیکې پرې کوي او ناغه به ورڅخه اخلي. له خوست نه نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخاور او سیدونکو د اتړون چې د محتوا لړخ پیوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل له 50 تر 60 کلونو پورې ماشومان او تنکي زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځای مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستی وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړونې یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم ځوانان د سمون ټولنې لخوا ترې اخیستل کېږي.
د خو ځینو قومونو په خوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان ویل دا پریکړه اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پالاتو کارونو نه، د نشئی موادو نه په تعلیم باندې سړای مانه کېدای شي. اومي دا پریکړه ان شاء الله عملي کوي. به موږ مشران د ځوانانو سره په یو لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دا تړون مسره وکړو چې هر څوک چې د 15 کلنۍ نه د ښوونځي عمر یې بشپړ کړی وي تر 30 کلنۍ پورې کچا ور ون نه لګو 100,000 باغه نفر جریمه کیږي. دا کوم به جریمه ځنه وخلی نو دا شت ضرورت میګو غوڼه چې دا تړون مو وکړه.
د شمال دوه مونده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم لخوا د یو داس تړون رامنځته کول یو مهم ولسی پرمختګ وباله.
د هر کلی مشر سره یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپل منځو کې تر څو د شمال دوه مونده ولسوالۍ درنه سپینګری خپل اولادونه، ځوانان، ماشومان په علم غاڼه سنبال کړي. هیڅوک پرې نه دی پکلو کې راتونکو کال د پاره مونږ خو خو چې زموږ ولسونه په خپل خیر او شر پوښوي دي.
بل دوی ته د یاد ولسوالۍ دوه تن ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپل خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې برخه کې پرمختګ راوست شي.
په دوه مند ولسوالۍ چې څومره ورسته پاتې د عدالت کار نه شوی، په مریب کې اسکان نه شوی او دغه تیر نه خپل نه مدازده کړل او مونږ سره هم د احساس مخکله مخکې هم تر څو په خپل ولسوالۍ د خپل خلق دې علم او په هر لرونتیا څخه برخمن کو.
د خپل مشرانو څخه ډیر زیات راځم چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زمونږ په ځوانانو کې مثبت پایله ولري او زمونږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست مساخیلو منګل میشت ولسوالۍ قومي مخورو، سپینګیرو او مدني فعالانو هم پریکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومان به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یاد پریکړه ونه منله کورنۍ به یې 5,000 افغانۍ ناغه کیږي.
د غزنی بلاک ډیری خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او مایرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبر شوې لس په اساس په یو ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي او په 1400 ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکو 1499 کال لپاره د ځانګړې سوې بودیجې په اړه سخت غبرګونونه شوډلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوې بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوې دي، خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خان خیل وایي د پروژو لیست په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ویني یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري، د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ، هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه یې ګڼلی سو، خو هلته یوه پروژه ده چې دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاته سوې ده، یعنې سروې تیر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبستریزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. آیا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیلوای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندي، قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده، دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته په کار ده، لاس په کار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي، تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک په کار شي، دلته هم یو 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 تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحیدالله کلمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په ټول د یوه دوو درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوې پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوې وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظورې شوې وې، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خپاره سوې لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی، خو پاته 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوې دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د پکتیا مرکز ګردیز په حوزوي روغتون کې پر یو شمېر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روغتون کې شکایت لري. دغه روغتون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورسي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روغتون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز حوزه بیروختون د داخله ناروغانو وارد چې ل ډیر زیاتې غنی غونې پکې تګ هم ستونزمند دی. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون ته راوړی، خو وایي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولري درملنه دی په وخت او سم تر سره کیږي.
نومره سختی په موږ راغلی په خدای واړو ماشومان مریضان دي پرچم جف کړه او دوای بازار نه واخ څوک شناخته لري وصل لري وسیغه دوای ملاوي ګر شي ملاوي
ابل واری د پچی راغلی وم واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دواخانی هغه کوم واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتل وی نه وراوړي دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې المارتناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدې په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډیرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم دما یو خرزه بیمار سو په الواد باندې دیغه بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشنه دلته اور نه پرشنه مشته کوي غټه پرشنه وک بیا می لور وتره واستله هغه ډیره کوي باډی لري ماشاله خواري په ونه کلم ګو د پرشنه مکو ویر پیسې لکی یو ته ولګوي په سلو کې دلته 50% د پرشنه دی کی تکلیف نو ورسره کی
می جنور دین پرنی پرشنه کړی دا ورګه پیدا سره ول م تکلیف چی شو څنګه شو بس دا نه کیدو دا شو دا وخت یې پرشنه ملګر کړی درې ورځې درې څلور جنې کې پیدا
از دې رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه تر سره شوې چې له جملې یوازې او وسو شپږشت مشمن د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دی له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې نه دا د اسلام اجازه ورکوي نه انسانیت ته اجازه ورکوي یو څوک د بیمورۍ اجازه سي عملیات سي نو داسې مریضان ډېر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخا تاثیر کوي په خدماتو باندې
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه ستونزه بلل کېږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامه روغتیا وزارت صلاحیت بولي
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزای کتنه کوي
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د جګړې په اړه د اسنادو تر خپرولو وروسته د امریکا د ځینو پخوانیو پوځي چارواکو په څرګندونو تمرکز کړی د واشنگتن پوسټ په وینا د اسنادو د خپراوي د ډیرو هغو پوځیانو لخوا چې په افغانستان کې خدمت کړي هم افشاګری بلل شوی او هم یې تایید کړي په دوام کې راغلی چې واشنگتن پوسټ د اسنادو تر خپراوي مخکې لسګونه پخوانیو پوځي چارواکو حکومتي کارکونکو او د امریکایي سرتیرو له کورنۍ سره مرکې کړي څو د افغان جګړې په اړه د هغوی خبرګونونه واخلي ګڼو مرکه شویو خلکو د خپلو تجربو کیسې کړي یو شمیر پوځیانو په افغانستان کې خپلو هڅو ستاینه کړې خو بیا هم د جنگ د تداوم په اړه ناهیلي ښودلې واشنگتن پوسټ د ګڼو خلکو نظرونه هم راخیستي چې ویلي دي نه پوهیږي ولې افغانستان ته تللی وو ځینو پوځي ماموریت ستایلی او ځینو نورو هم د افغان پوځ د روزنې په لارو چارو ملنډې وهلي او د هغوی تجهیزات کمزوري بللي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې یو لړ محرم اسناد ورسېدلي او ښایي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د اتلس کلنې جګړې حقایق نه دي بیان کړي په دوام کې راغلي دغو چارواکو هیله بښونکي ویناوې کولې خو په دې پوهېدل چې خبرې ناسمې دي او داسې نه انکار کېدونکي شواهد پټ کړي چې په اساس یې د جګړې له لارې بریا ته رسېدل ناممکن ښکاري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو یو اعلامیه خبره کړې دغه سازمان په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر د طالبانو سره د امریکا په خبرو کې باید د دواړو لوریو په ملکیانو د بریدونو د بندولو تعهد هم شامل وي د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي چې د امریکا او طالبانو استازیو تیرونه په قطر کې خبرې کړې څو په پایله کې تاوتریخوالي کم کړي د جنوبی آسیا په چارو کې د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر ویډایچ خبرو ته هم اشاره شوی چې ویلې دي کله چې ملکیان په نخښه کیږي د تاوتریخوالي کمښت بې معنا دی او تاوتریخوالي په هیڅ اندازه د منلو وړ نه دی د بخښنې نړیوال سازمان دغه چارواکي دا ټینګار هم کړی چې امریکا او طالبان دي ډاډ ورکړي چې ملکیان به نه زیانمنوي او په بې دفاع خلکو ټول بریدونه به وڅیړل شي د بخښنې نړیوال سازمان همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما راپور ته اشاره کړې چې په کې راغلي له 2009 کال راهیسې څه شاوخوا څلور درش زره ملکی افغانان وژل شوی او څه باندې شپږ شپږ زره نور هم ټپیاندي
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د چین حکومت د کورونا په نوم د وژون کې ویروس تخپرېدو لوري په پکن کې د نوې چینایي کال د منځلو لپاره ټول عمومي غونډې او ملي اورلوبي او نور تفریحي پروګرامونه لغوه کړي دي په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبی کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکاو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي د دې خبرونې په پیل کې مو دا خبر درلو چې د امریکا په متحده ایالاتونو، فرانسې او استرالیا کې هم دا وایروس لیدل شوی دی. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا په نوم د خطرناک ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هڅو له چټکېدو سره به څرګند شي چې په دې ویروس د لړلو خلکو شمیر تر هغه زیات دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. د دې سازمان ویان طارق یاسروویچ پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په اوس وخت کې دوی د معلوماتو پر راغونډولو او د وضعیت په څیړنه لګیا دي.
Still too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
دا چې د کورونا وایروس د خپرېدو مسله څومره خطرناک ده لانو شو ویلای، ځکه هر وخت چې داسې وایروس خپرېږي پر ډیرو خطرناکو پیښو تمرکز کیږي او په داسې وخت کې شاید ځینې پیښوي چې په کمزوري پړاو کې دي او هغه شاید له نظر واچول شي. ځینې کسان شاید حتی یو څه ناروغ او بیرته جوړ شي، خو د څارنې له زیاتېدو سره شاید د ډېری پیښو په ابتدایي مرحلو کې وپیژندل شي. دا کورونا ویروس لمړی پیښه د چین د خوبای ولایت په مرکز ووهان کې ثبت شوې و. د چین د رسنیو په حواله په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي لري، روغتونونه د ناروغانو لپاره کافي چپرکټونه نه لري. چینایي چارواکو پریکړه کړې چې په لاسو ورځو کې به یو ځانګړی روغتون یوازې په کورونا ویروس دخته انسانانو لپاره جوړوي. د چین حکومت په پیکینګ کې هم د نوي چینایي کال د لمانځلو لپاره ټولې عمومي غونډې او میلې، اورلوبي او نور تفریحي پروګرامونه لغو کړي دي. کورونا ویروس د لری ختیځ ځینې نورو هیوادونو ته هم خپور شوی او د امریکا متحده ایالاتو کې هم ډاکټرانو یو وګړی چې په دې ویروس لړلی و پیژندلی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبی کوریا، تایلند، سعودي عربستان، هانګ کانګ او ماکو کې د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو د خبرو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ بیړنۍ غونډه وکړه، خو په نړیواله کچه اضطراري حالت اعلان نه کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې سره له دې چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان شوی، لا وختي ده چې په نړیواله کچه داسې اقدام وشي.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د فتنور د تیم ګلدین تای سره په تماس کې مدرمون ترخواست هم سره آګاه داده. زمونږ د فتنور ولسوالۍ ولسوالۍ تقریبا 3000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د فتنور ګودر چې سقوط سره مخامخ کې د تماس کې طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د فتنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې بدی باندې طالبان تګ را تګ کوي. خو زمونږ د فتنور په ساحه کې حکومت یا دولت د طرف رسیدلې چې دلته هیڅوک اندا خبرې کسان نشي کولای. زمونږ دولت اوس هم زمونږ د فتنور ګودر بند کړی دی. مونږ د فتنور تقریبا 3000 کورونه په دې ګودر باندې تګ را تګ بچو. خلک اوس مونږ جو تقریبا د واټه کله وشو زمونږ د ان تورخان ته وځو. د تورخان نه به پورته تاویږو، یعنی مارکو جلال آباد سیاتانی همدارنګه مونږ روغ ناروغ لرو، مونږ مړ ژوندې لرو، مونږ سوداګانې په ځینو خلک همدارنګه 200 روپۍ تاسو مونږ اضافه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه کې دا زمونږ د فتنور ګودر سیه داخله شي.
زابل ایلیات کا خبر کوم مکسوان نیمه لغت نتور مدار زابل ایلیات کی نور دیر دا اثر دیری که زابل کی که شاجوی کی حتا پا غزنی کی دا غزنی ایلیات اثر من دا زیری مکور دی و جنده دا زور پیسیر سخواری بکانمه مرد لورپو چرواق سدا هیل روش دمیر غامو خرید دا مطبط مکسوانانی و سلام.
نوم می زیول حق ولی دې د کونړ ولایت د تیجری ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما. یو وخت څنګه چې زموږ د تیجری ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي فایو نشتون دی، زه کبیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دغه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د کار چې کله اختر وی کله مسټه خوشالي وي نو او دې دونکو ډیرو بار په ډیر ځای کله چې خلک کړي کړي سی او بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نامو اتم د چیرې غږ لوګ خور کی او هغه چارواکی دغه ورته ورسوي چې ترسو سروند سپند د لوګ خل شي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ګوري تفریح اچار د ګوري اچار تفریح پروګرام وړاندې د سجرړو پروانه خبرونه کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نوري له کندهار لیکي دلته ډیر شبارانونه وسول. اجمل مسوزای له پکتیا لیکي د پهونه وزارت د تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا د شونځو کتابونه ورسوي د ستونزه هر کال وي. محمد خان خیاط د هلمند له چانجیر څخه لیکي د چانجیر مکتب کې زده کوونکي کتابونه نه لري. علی بارک له ناوی لیکي د خواجه بابا د ښوونځي ودانۍ نشته، ماشومان په باد باران او ګرمۍ کې په ډاډ کې زده کړې کوي. کریم شیدا له مقوره لیکي د خوستیانو پریکړه سته چې د ماشومانو د مکتب غوښتنه یې کړې ده چې مکتب ته باید لاړ شي. ابو یاسر له زابل لیکي خبره معلومه شوه چې امریکایان سوله نه غواړي. اتل له زابل لیکي طالبان دي واقعي سوله وکړي، نه د شته نظام د له منځه وړلو په بهانه سوله. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان سولې ته ژمن نه دي ځکه اوربند نه کوي. شیر محمد حقمل له ناوي لیکي موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي، تیره جمعه دوه ملکیان ووژل شول. بشیر حبیبزی لیکي که بین الافغانی خبری شروع نشی اوربند به اونش. اتا بجی او دیرش دقیقیش توی لند خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. دغه سازمان ویلي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. په چین کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله په کوارټر فاینل یا تر نیمه پای لوبې مخکې لوبه کې له پاکستان سره د جمعې په ورځ مسابقه کوي. په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په سرعت خپرېدو په حال کې ده، او د راپورونو له مخې دا ناروغي فرانسې او استرالیا ته هم خپره شوې ده. چین نن وویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي. د ترکیې په ختیځ کې د زلزلې له امله 13 تنه مړه شوي دي او 225 تنه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د یوې مذهبي خیریه مؤسسې څلور کارکوونکي د عراق په پلازمینه بغداد کې تریتم شوي دي. په لنډو خبرونو کې مدا خبر درلو چې په چین کې د کورونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت خپرېدو په حال کې ده، او د راپورونو له مخې دا ناروغي د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، فرانسې ته هم خپره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغي له امله په چین کې دننه تر اوسه 140 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته شوي دي. دا ناروغي د چین په 9 ولایتونو کې خپره شوې ده او د 210 ناروغانو روغتیایي وضعیت خطرناکه بلل شوی دی. دا ویروس چې د کورونا ویروس په نوم پیژندل کیږي لومړی ځل د هوبای په مرکز ووهان ښار کې کشف شو. آیا افغانستان د دې ویروس له خطر څخه خوندي دی؟ او کدا نورغي افغانستان ته سرایت وکړي، حکومت د هغې په وړاندې د مقابلې لپاره ظرفیتونه لري؟ په دې اړه احمد تکل د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې له رئیس بشیر حمید سره مرکه کړې ده. ښاغلی حمید په پیل کې د کورونا ویروس د څرنګوالي په اړه معلومات ورکوي.
کرونا ویروس چې دی یو ویروس دی چې په جو کې او په چرګانو د حیواناتو سره دی، انسانانو کې ډیر کم دی. مونږ تاسو 2003 کال کې یو اپیدمی یو شیو د دې مرض په انسانانو کې په درلودل چې سارس نومیده، په هغه کې 8000 کسان اخته شو په دې مریضۍ کې او 800 کسان هم مړه. او بیا هم په 2012 کال کې عربستان سعودي کې دا مرض همدا ویروس و چې په یو بل شکل کې راغلی وو او انسانانو وخته شو پکې. اوس هم دا مرض یو نوی شکل کې راغلی دی، تنفسي طرقو مریضي سبب کېږي، سینه او بغل مونږ تاسو ورته وایو.
په افغانستان کې فقر او د چاپیریال وضعیت ته په پام سره څومره افغانستان د ناروغۍ د سرایت له ګواښ سره مخامخ دی؟
افغانستان خود تروسه پوره ډیر په خطر کې نه دی. زمونږ او تاسو یو سو متنانو وطندارانو چین ته ځي د تجارت او تحصیل لپاره ډیر کم دی، مګم یو خطر دی چې دا مرض د چین او نور مملکتونو ته لکه تایلند او نور مملکتونو ته هم خبره شوې ده، او امریکا کې هم یو واقعیت دی تشخیص شوې ده. خو دا خطر دی چې کسانو دغه کسانو چې سفر کوي او نور ملکونو ته ځي او راځي، دلته مونږ او تاسو لپاره یو الارم دی چې دوی کراشي مریضانو سره تماس کوي، نو دوی کولای شي دا مرض افغانستان ته هم راوړي. مګم تر اوسه پورې مونږ دا مرض په افغانستان کې نه لرو، خو مونږ تیاری پکې نیولې دي.
او ډاکټر صاحب، استاسو سپارښتنه خلکو ته عوامو خلکو ته څه ده چې د دې ناروغۍ پر وړاندې څنګه خپل خپل ځان وساتي؟
اول خو هغه کسان چې له سفر نه راغلي دي او یا هغه کسان سره چې بهر نه راغلي دي او مریض دي، دوی سره تماس دي کړي، د سینه او بغل ریزش، زکام داسې راز او علائم لري، دوی باید ژر تر ژره هنتانی شفاخانه او یا نورو شفاخانو ته ځي او ډاکټر ته خپل کیسې وکړي چې دوی باید د جدي ونیسي. که څوک ډیره ضروري کار ونه لري خپل سفرونه خصوصا چین ته وزندوي. دریمه خبره ده چې هغه کسان چې زکام، ریزش او سینه بغل داسې ناروغي لري او توخی کوي او هغه کسان چې ناروغانو سره هم نږدې دي باید ماسک ولري. بل خبره مهمه خبره ده چې هغه کسان چې مریض دي او مریضانو سره په تماس کې دي باید خپل لاسونه اوبه او صابون سره ومینځي. او بل خبره ده چې خلک اوري چې څوک دوستانه او قریب مریض دي باید چې مریض سره ډیره نږدې ونشي، حداقل یو متر فاصله مریض سره ونیسي.
د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ناروغي په اړه تر اوسه پورې خلکو ته څومره معلومات ورکړي دي؟ یعنی عامه پوهاوی یادوم،
د روغتیا وزارت خو زموږ همکارانو د رادیوګانو، تلویزیونونو او نور رسانو لارې نه خلکو ته دا آگاهي ورکړي، خو مګم یو خبره ده چې تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې دا ویره او د ترس خبره نه ده. زموږ خلک به له دې نه هم په ویره ژوند کوي، دا څه ضرورت نه ده چې اوس یو بل ویره معرفي وکړو. خو مګم خبره ده چې دا یو مریضي ده چې خلک آگاهي ولري له دې مریضي نه وقایه او جلوګیری کیدای شي.
افغانستان له چین سره ګډ سرحد لري، دا خبره څومره افغانستان ته د دې ناروغي د سرایت خطر زیاتوي؟
دا خو سمه ده چې افغانستان د چین سره یو سرحد لري، خو دا سرحد خو ډیر لږ ده او تګ او راتګ د دې لارې نه نشي کېدای. نو ووهان شهر چې د چین په غرب کې دی زمونږ ډیر لږ دی او زمونږ خلک تګ او راتګ هم پکې لږ دی. دا خطر چې لسرحد لاره مرز مونږ او تاسو ته راځي دا خطر نشته. یوازې انټرنیشنل سفرونه چې کوي خطر په دوی کې شته، خو دوی هم که مریض خلک سره په تماس کې نه وي بیا کوم خطر نه دی.
او وروسته پوښتنه ډاکټر صاحب حمید، چې کفارس کوچه د دې ناروغي علائم په افغانستان کې ولیدل شول، د افغانستان حکومت په خاص ډول د روغتیا وزارت څومره د پرسونل او د وسایلو له نظره ورتیا او ظرفیتونه لري چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مقابله وکړي او مخایونی سي؟
د عام روغتیا وزارت او بین المللي همکارانو سره یو ځای مونږ په دې مرحله کې یو بررسي کوو، خپل ظرفیتونه د شفاخانه او د تشخیصي او تداوي د تجهیزات او ټول ظرفیتونه بررسی کوو، ګورو چې څومره مونږ کولای شو چې د مرض په مقابل کې اقدامات ونیسو. خو تر اوسه پورې مرض په افغانستان کې نه دی راغلی، مونږ خپل آمادګي نیسو او شفاخانه، کلینیکونه او ډاکټرانو ټول 24 ساعت د خلکو په خدمت کې دي. د لوی خدای په همکاري سره او د خلکو په همکاري سره کولای شو چې دا مرض که افغانستان ته راځي به مهار وکړو.
د افغانستان د روغتیا وزارت د وقایوي درملنې د څانګې رئیس بشیر حمید
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې یو شمېر دوکانداران او د لاسي کراچۍ او یو شمېر پلورونکو ادعا کوي چې د ښاروالۍ مسولین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی دا خبر هم کوي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدي پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې په خيوري جپلوري دی. وای شاروالی ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په درېشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې
پیسی واخی ولار سی چای واپ تریڑی کڑی چای میاشت کڑی چای دوی میاشت کڑی بس بلا نہ معلوم وقت میاشت نہ معلوم وقت نہ معلوم چا دربانی پیر سول در سغاڑی پرچا در کی پر د شی پکشونی کی پرچا در کی تا تا چار شای پکش موږ خو نه سواد خلګي سواد نه لرو چار شای پکش ولګي چې شاروال ته برسېږي یا ته په خپل جوبه د سینا معلومه دی په خبر نه یو خدغه خلګ را سی را سوای اخی
شاولی د حمدی شار د غازی امان الله خان د څلورلارې په وڅند کې سبزی پلوري دی وای د شاروالی مامورین ورسخه کله کله د افغاني په بدل کې ان پاکستانی کالداري هم اخلي
بس که کل پرچه را که کل ده غشی پینزه سور پی را چواخی والا مشتن مشتن نسته بیا میاش پرسوی نی بیا راش پینزه سور کلده ایر وقتی یا پرچه را که یا رنگی ده پیسی شده چواخی اگه داشی باید وقتی چه ده میاش دی وقتی با بانک جمع کو
ځینې نور هټیوال او لاس پلورون کې بیا ادعا کوي چې د شاروالی مامورین ترې اخیستل شوي پیسې د شاروالی بودیجې ته د لیږدولو پر ځای خپلو شخصي جیبونو ته اچوي او آن دې ته د ورکړل شوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دی او هیڅ ټاپه هم نه لري
ما کاروبار دا دی پنځه منه پلی دی او دوه منه بینډۍ داسې شان مړ په دارېډې کې خرڅو راووځو دا ښار ته دا شان خرڅو مانه دا درې غزیان ولاړ اخی دا موکمه خبره ده چاری ورځې ورور عدالته مرڅه پیسې ورنو کو بیا مو چې پکې ویمو بالا په زور یې مرسته اخی چې مر ریډي والا خلک واس مو کار نه کوي چاری ورځې ورور را باندې زده کوي نه
دا ترینکوټ شهر هټي والا او لاس پلورون کې زیاتوي چې لدی څخه د شهر د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي خو شهروالي په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی دا د ترینکوټ شهر منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ دی وایي ډیر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي دا ترینکوټ شهروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د شهروالۍ بودیجې ته سپاري د ترینکوټ شهروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي
هغه کسان چې د کراچۍ چلی د میاشت 500 افغانۍ هغه کسان چې کنټینران و د غوډه د میاشت 100 افغانۍ دی به تحویل کې تاسو بانک ته ولاړ سي دیو کسان خپل هغه اکسونه هون مرسته ستا چې دلته کانفرنسالار تم راغوشت وو ویل چې موږ 500 افغانۍ جو بانک ته تحویلو موږ به یو سات یا یو نیم سات وخت حالته کیرو ترڅو پرې موږ ته نوبات ورسیږي که موږ سب تر اجسر سو په دغه مورید باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ سب تر اجسر کړی و چې په ماغه اساس باندې وځي د میاشت هغه خپل تهجایي ورکوي
لاس پلورون کې او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون لمخي هر ډول پیسې اخستل کیږي په بدل کې دی رسمي سند هم ورکول سي
وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو د لویدیز نورستان د دروي ولسوالیو اوسیدونکو په لار کې له وسلوالو غلو شکایت کوي دوی وایي دغه غلو په سړک پوستي جوړې کړې دي د موضوع تفصیل در هله انوري په راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شوکونکو په لوی لار د امنیتي ځواکونو په څیر دوامدار پوسټي جوړی کړي او په یادو پوسټو کې له موټرو خلک کوزوي خزي او نران تالاشي کوي د دوی په خبره چې هر سړي لاسته ورشي هغه ترې تروړي د نورګرام ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حمید الله او عبد ازادي رادیو ته وویل
هر وخت مسافرین به دیلار دی د اورول لوري زورول کیږي ټلیفونونه پیسې تخصیل کیږي ټکول کیږي نو دولت باید دغه جدي دغه غوښتنه باید جدي ونیسي باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي ترڅو مسافرین په دغه لار په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي
کلونه کیږي غل راوځي په دیلار کې تلون کې راتلون کې مسافرین تنګوي هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغه لغمان بازار تر ازي ترڅو د جن سودا ځن سره ویسي نو دوی پیسې ورناخلي څوک بیا بر منډول ته زی هم دواب ته زی د نورګرام نه نو دا خلک هم تکلیف سره دي دولت د دوی تر اوسه غمنه نه خړلې باید د لپاره قاطع اقدام وکړي
خلک وای په خا د یاد لارې پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او اهلی او له هغه ورسته د دواب او نورګرام ترمنز لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالۍ پولیس پراته دي، خو تر اوسه یاد لاره له لار شو کوونکو پاک نه کړه او نه هم بلکم داسې اقدام وشو چې دوی له دغه ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم منی چې له څه مودې را پدې خوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لار کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لار کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستي جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحه د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستې عملته ځای په ځای کړو او د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو شل تم د محلي پولیس نیولې دي او ټریننګ ته تللي دي چې هغه هلته به ځای په ځای کړو هغه څنګه شو؟
محلي پولیس هم راغلي دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام دواب منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمیر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي، او په یو شمیر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام. پخوا به چارواکو وعده کولی، خو اوس یې وعدو ته هم له لاسه نه کیږي. قرار قرار خپل کار کوي او قرار قرار پیسې اخوا او دیخوا کوي. ځینې یې اوس صاحب رسوخ دي او د پیسو کار ته یې زامن اچولي دي. وایي چې تجربه پیدا کی. پخوا به زامن د پلرونو په پله روان وو، خو اوس پلرونه د زامنو په پله ځي. د خپرونې په پیل کې مو د شورا له یوه دایمي غیر حاضر سره مرکه درته کړې ده. وایي ورې چې ولې غیر حاضر دی؟ د شورا دایمي غیر حاضر صاحب کدي خپل غیر حاضرې په اړه راته وایي.
څه درته وایي؟
دا راته وایي چې ولې غیر حاضرې کوي.
نو ته وایي چې غیر حاضرې ونه کړم څه وکړم؟ هغوی چې حاضر دي څه یې کړي دي؟
نو ته د څه لپاره ټاکل شوی؟
د دې لپاره چې خلکو او وطن ته خدمت وکړم، د خلکو مشکلات حل کړم.
نو دغه کار چیرته کوي؟ شورا ته خو ته نه ځې؟
دغه کارونه له شورا د باندې کوم. په دوبی کې کوم، په استانبول کې کوم، په ازبکستان او تاجکستان کې کوم.
پوه نه شوم.
ځان پوکا، په دغه ځایو کې تجارتي کاروبار لرم او ډیر خلک می په کار ګمارلې دي. هیواد ته مال راوړم او له هیواد نه مال وړم.
نو دا خو خپل ځان ته کار کوي او خپله ګټه زیاتوي.
زه چې پیسې دار شم نورو ته می هم خیر رسیږي، هیواد ته می هم ګټه رسیږي.
په شورا کې څوکۍ خالی کې هغه ته څه جواب لري؟
خو می ورته بدیږي، خو افسوس چې وخت نه لرم چې پکې نه.
د شورا نور غړي شکایت کوي